السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. نن دوشنبه د سمبولې یا وږي یو دیر شمه او د سپتمبر یوویشتمه نیټه ده. د خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. و باورئ چې دوها کې د سولې مرکچیان هیله ښیي چې ژر به د خبرو په کړندارې موافقې ته ورسیږي. نن د سولې نړیواله ورځ ده. دا د عدم تشدد او اوربند ورځ بلل شوې، خو افغانستان کې برعکس څو ورځو کې جګړه توده شوې. د مسایلو ته وروسته راګرځو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي د جګړې پر زیاتېدو خواشینی ښودلې. ملګرو ملتونو او افغان چارواکو د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت د جګړې د درولو غوښتنه کړې او د ایران ولسمشر امریکا ته خبرداری ورکړی چې د زور ځواب به یې په زور ورکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جګړې زیاتوالی د خواشینۍ وړ بللی دی. زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، له تیرو څو ورځو راهیسې افغانستان کې تاوتریخوالی په څرګند ډول زیات شوی چې د تاسف خبره ده او د ګڼ شمیر ملکیانو په ګډون افغانان پکې وژل کیږي. د وړاندې لیکلي دې ته په پام چې وروستیو کې د سولې خبرې پیل شوې، نو اړینه ده چې ټول اړخونه تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راولي. په دې وروستیو ورځو کې له بیلابیلو ولایتونو د ملکیانو او دولتي سرتیرو د مرګ ژوبلې راپورونه خپاره شول. د پکتیکا په جانخیلو او د کندوز خان آباد کې د ماین چاودنې او هوایی برید د څلوېښتو ملکیانو په شاوخوا کې څلوېښتو ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. نن د سپتمبر یوویشتمه او د وږي یو دیرشمه د سولې نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش په نړیوال اوربان ټینګار کړی او له ټولو یې غوښتي چې د جګړې د درولو لپاره د سوله ییزې او ډیپلوماتیکې لارې چارې غوره کړي. سږ کال دا ورځ داسې وخت لمانځل کیږي چې د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی د قطر په پلازمینه دوها کې د افغان سولې په اړه خبرې کوي. د افغان پلاوی ویاند نادر نادری په یو پیغام کې ویلي،
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکره کوونکي پلاوی په استازیتوب د سولې نړیواله ورځ په نیک فال نیسو او ژمنه کوو چې د افغانستان د خلکو لپاره د یوې باعزته سولې د راوړلو لپاره خپله ټوله هڅه
به خرج بدیم.
ملګرو ملتونو په 1971 کال کې د سولې نړیواله ورځ ونوموله او د دې کار هدف په نړۍ کې د جګړو پای ته رسول او سوله ییز ژوند ته د خلکو هڅول یاد شول. د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر وایي د کابل په ځینو ولسوالیو کې د وروستیو ناامنیو په وړاندې د پلازمینې امنیتي کمربند پراخ کړی. مسعود اندرابی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د کابل په ګڼمیشت ښار کې د امنیتي زیربناوو کمښت ناامنۍ زیاتې کړي، خو د ده په خبره پولیس د وضعیت په کنټرول برلاسي دي.
توقعاتی که برای تامین امنیت می داشته باشند نیازمند
د امنیت د ټینګښت لپاره کمیته می چکیږي وی قوي زیربنا ته اړتیا لري. له دې سره سره هم د هغو پروګرامونو په مټ چې په کورنیو چارو وزارت او د کابل د پولیسو لخوا نیول شوي، موږ د تېرو کلونو په نسبت په کابل کې د جرمونو کچه ډېره لوړه نه ګورو.
ښاغلی اندرابی د ادرسونو د یو منظم سیستم نشتوالی او په دودیزه توګه د سندونو پروسس د قوي زیربناوو بیلګې یادې کړې. کابل کې ناامنۍ وروستیو کې زیاتې شوې او دغلته مدني فعالانو یې په وړاندې کمپاین پیل کړی. د ایران ولسمشر حسن روحانی ګواښ کړی چې که امریکا له زوره کار واخلي دوی هم کلک ځواب ورکوي. د روحانی خبرې یک شنبه دولتي تلویزیون خبرولې. هغه وویل امریکا پر ایران د بندیزونو په بیا لګولو کې له ناکامۍ سره مخامخ ده. روحانی داسې وخت دا څرګندونې وکړې چې امریکا اعلان کړی پر ایران باندې ټول هغه بندیزونه بیا لګوي چې د برجام په خاطر ترې لرې شوي وو. که څه هم له ایران سره د اټومي تړون پاتې غړو د امریکا دا کار نه دی منلی، خو رویټرز اژانس راپور ورکړی چې امریکا به دوشنبه د ایران د راکټي پروګرام مرتبط لسګونه کسان په بندیزونو کې شامل کړي. اکثر نړیوال شرکتونه د امریکا د بندیزونو له ویرې له ایران سره سوداګري ته زړه نه ښه کوي. د تحقیقي ژورنالیستانو د نړیوال کنسرسیوم تازه راپور ښیي چې د نړۍ بیلابیلو بانکونو تیره دوه لسیزې داسې $2 تریلیون یا $2000 میلیارد ډالر ښکته پورته کړي چې پرې شکمن وو. دغه تازه راپور د پښتنې او اندېښنې را ولاړې کړي چې دولتونو او مالی بنسټونو څومره د ناقانونه پیسو د انتقال د مخنیوي هڅې کړي. د تحقیقي ژورنالیستانو د نړیوال کنسرسیوم راپور چې یک شنبه خپور شو، د امریکا د خزانه وزارت د پیسو د سپینولو د څانګې د زرګونه فاش شوي سندونو په اساس جوړ شوی. راپور ښیي چې د جی پی مورګن او دویچ بانک په څیر لویو لویدیز بانکونو څنګه د پخواني شوروي په شمول د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له جرمي شبکو سره مرسته کړې او پیسې یې انتقال او پټې کړي. نړیوالو مالی بنسټونو او حکومتونو تر اوسه د دغو تورونو د سپیناوي لپاره څه نه دي ویلي. او د هند کرکټ په غوړه لیگ کې بیګا دهلی کیپیټلز ټیم د کینګز پنجاب لوبډله ماته کړه. دا لوبه د دوبی په کرکټ سټډیوم کې وشوه. لومړی بیټینګ دهلی ټیم وکړ او په شلو اورونو کې 155 منډې وکړې. کینګز پنجاب بیرته په ځواب کې 155 مساوي منډې وکړې چې په دې اساس دواړه لوبډلې سوپر اوور ته ورغلې او په هغه کې هم دهلی ګټون کې شوه.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 29 ټیټه 14، هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 25 ټیټه 14، کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه 21، مزار شریف اسمان وریز د تودوخه لوړه درجه 29 ټیټه 12، او جلال آباد اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه 12.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. وړاندې په خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. دوحه کې د سولې پر خبرو اونۍ اوښتې، خو لا هم د عمومي خبرو کړنلاره نه ده جوړه شوې.
تروسه پورې د طرز العملونو او د ناستو په کاري او رفتاری اصول توافق نه دی شوی.
نن د سولې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو ټوله نړۍ کې د اوربند غږ کړی، خو افغانستان کې ډیره تمه ورته نشته.
ډیره توقع نه ده پکار، خو بیا هم که چیرې اوربند شي نو دا به ډېر یو پیاوړی پیغام ولېږدوي د جګړې ټولو اړخونو ته چې د دوی د سولې د ارادې یو ښه تمثیل به وي.
کابل کې خلک لغلا او شکمارۍ په تنګ شوي. مدني فعالانو یې په وړاندې کمپاین پیل کړی. نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د بلاروس د ولسمشر پر ضد پرون هم زرګونه کسانو لاریون وکړ. نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. و بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په دوحه کې د سولې د مرکچی پلاو یو غړی هیله مند چې ژر د ناستو په کړنلارو او اصول او موافقه ته ورسیږي. دوی پرون مازدیګر هم غونډه درلوده او د اختلافي مسایلو د حل په برخه کې د پرمختګ خبره وشوه. د طالب مرکچانو ویاند ویلي په کړنلارې عمومي موافقه نه ده شوې، خو د ناستې د اصول په اړه اکثر مسایل حل شوي. دا چې دغه پرمختګونه څه دي په دې اړه پام وکړئ د صفي الله ستانکزي راپور ته.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ څو ناستو بلاخره د کړنلارو او اصولو په ډیرو برخو موافقې ته زمینه برابره کړې. دوی چې له یوې اونۍ په دوحه کې سره ناستې لري، پرون مازدیګر هم غونډه کړې او څو ساعته یې بحثونه کړي. د افغان دولت د مرکچی پلاوي یو مخکښ غړي نادر نادری په خپل ټویټر د پرمختګونو خبره یاده کړې ده. هغه لیکلي د افغانستان د سولې مذاکراتو پر کاري طرز العمل بحث شوی چې په پایله کې د اختلافي مواردو د حل په برخه کې پرمختګ شوی. نادری زیاته کړې د افغانستان د سولې د مذاکراتو کاري طرز العمل به ډیر ژر نهایي شي. که څه هم په رسمي توګه دواړو ډلو نه دي ویلي چې دوی تېره یوه اونۍ د خبرو په کومو کړنلارو او اصولو چانې وهلي، خو د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته معلومات ورکړي چې د بحث وړ اصول او کړنلارې 22 مسایلو ته رسیږي. هغه د همدغو 22 کړنلارو او اصولو له ډلې یوه بېلګه دا راوړي چې په غونډو کې له زغمه کار واخیستل شي، له ټوکو د ډډه وشي او دې ته ورته مسایل. خو ځینو رسنیو له هغې ډلې تلو ټلویزیون لیکلي چې د افغانستان تېرې 40 کلنې جګړې ته د نوم ایښودل چې طالبان جهاد بولی، په خبرو کې د حنفي مذهب په اساس د کار مخته وړل او د امریکا طالبانو د تړون ځای هغه مسایل دي چې د افغان دولت او طالبانو پلاوی پرې لا نه دي جوړ شوي. د افغان دولت او طالبانو خبرې د سپتمبر په 12مه تیر شنبه پرانستل شوې. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان او د دوه خبرو غړي محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي یک شنبه ناشته شوی او هیله ده د کړنلارو په اړه تفاهم وشي.
تانوز د رابطه به تحصول عملها او
تر اوسه پورې د طرز عملونو او د ناشتو په کاري او رفتاري اصول توافق نه دی شوی. په اکثرو مسایلو توافق شوی خو ځینې ټکي لا پاتې دي. موږ هیله من یو چې بالاخره یو تفاهم وشي او نورو بحثونو ته چې د اجنډا مسایل به پکې څېړل کېږي لار پرانستل شي.
د افغان سولې د خبرو د اصلي ناستو د پیل په اړه د کړنلارو او اصولو بحث لا هم روان دی، خو حکومت د اوربند ټینګښت ډیر مهم بولي. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی
انتظار ما ایست که هر چه زودتر مسائل عمده مثل آتش بس
زمون تم داده چه ژر تر ژره اوربند او د تاوتریخوالی د پایته رسولو په څیر عمده مسائل چې د افغانستان د خلکو لپاره اهمیت لري په هغو بحث وشي. په کافي اندازه وخت ضایع شوی دی. د طالبانو تاوتریخوالی لا هم دوام لري. که اوربند یوه جدي موضوع نه وي او طالبان له تاوتریخوالي لاس وانخلي، د افغانستان خلک خدای مکړه د سولې د دې پروسې په اړه ناهیلي
کیږي.
افغانستان نړیوال متحدین که څه هم د خبرو پیل هیله من کړي، خو د افغان حکومت په څیر ټینګار لري چې ژر تر ژره دي اوربند وشي او د وینې تویدو مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي دیبورا لاینز ویلي د تاوتریخوالي چټک او بې شرطه کمښت د ښکېلو لوریو د باور د جلب لپاره ډیر ارزښت لري.
و موردل چې په دوحه کې د سولې د مرکچی پلاویو غړي هله خودل چې جربه د ناسو په کړنلارو او وسلو موافقه ته ورسیږي. نن د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو دغه ورځ د سولې لپاره د سرخندنې ورځ یاده کړې او د څلورویشتو ساعتونو اوربند او نه تاوتریخوالي د رعایت غوښتنې کړې. سږ کال دغه ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې د افغانستان د څلوېښت کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره په قطر کې خبرې پیل شوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته چې له یوې خبرتیا وروسته خپرېږي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویلي دې ته اړتیا ده چې د وسلو شپېلې بندې او ټول د ګډ دښمن په وړاندې چې کورونا ویروس دی ودرېږي. ښاغلی ګوتیرش دغه څرګندونې د سولې د نړیوالې ورځې د 9 کلیزې په مناسبت غونډه کې د سولې د ځنګ کړنګولو دودیزو مراسمو پر مهال وکړې. د ویلي د دغه سازمان په سګنۍ عمومي اسامبلا کې به یو ځل بیا هغه غوښتنه تکرار کړي چې د کورونا وبا له کبله دې ټولې وسلوالې ډلې اوربند وکړي. سکال د سپتمبر 28مه یا د سولې نړیواله ورځ افغانستان لپاره هم مهمه ګڼل کیږي، ځکه د څلوېښت کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره په قطر کې د لومړي ځل لپاره افغانانو خپلو کې د سولې مخامخ خبرې پیل کړې. د افغان دولت د مرکچی پلاوی ویاند نادر نادری د سولې د نړیواله ورځ په مناسبت خپل پیغام کې ویلي دوی دغه ورځ نیک پال نیسي او ټوله هڅه دا ده چې د جګړې ټغر ټول کړي.
نیاز است نه تنها به صورت سمبولیک
هرچیاره چی موږ دغه ورځ یوازې په سمبولیک ډول ونل منظوم، بلکې د سولې لپاره باید هڅه وکړو. د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب چې کوم مرکچیان د سولې خبرو ته راغلي، ټول هڅه کوو چې د افغانانو ورکه سوې هیله پوره او سوله راولو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي په 13 مارچ میاشت کې هم د کورونا وبا له خپرېدو سره هم مهاله له وسلوالو ډلو د اوربند غوښتنه وکړه. هغه مهال دغه سازمان وویل چې لږ تر لږه 20 مخالفو ډلو د دوی غوښتنه ومنله، خو افغانستان کې د جګړې ښکېلو ډلو پر دې خبره غوږ ونه ګروه. د سولې په چارو کې څېړونکی مشتاق رحیم وایي که افغانستان کې د سولې په نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو له غوښتنې سره سم اوربند وشي یو تاریخي اقدام به وي.
تاسو ګورئ تیره یوه نیمه اونۍ د جګړې هغه کچه چې دغه هم زیاته شوې ده، نو په ټوله کې زه فکر کوم د اوس دپاره دا توقع کول چې اوربند به وشي، ولې طالبان ټینګار دا کوي دوی غواړي چې دایمي سولې ته ورسیږي، دایمي اوربند ته ورسیږي یا اور ختم ته ورسیږي، نو ډېره توقع نه ده په کار. خو بیا هم چیرې اوربند وشي نو دا به ډېر یو پیاوړی پیغام ولې د جګړې ټول وړخونو ته چې د دوی د سولې د ارادې یو ښه تمثیل بوي.
ملګرو ملتونو په 1991 کال کې د سولې نړیوال ورځ لمانځل اعلان کړل. په پایل کې دا ورځ د سپتمبر د میاشتې په 3مه سه‌شنبه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې له پایل سره په یو وخت لمانځل کېده. 2 لسیزې وروسته په 2001 کال کې دغه سازمان د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ ونوموله
او پریکړې وکړه چې دا باید د عدم تشدد او اوربند ورزوي. دا محل په نړۍ کې پر افغانستان سربیره سوریه، یمن، عراق، فلسطین، لیبیا، اوکراین، نایجیریا او یو شمېر نورو هیوادونو کې دوامداره یا وقفهیي جګړې روانې دي. 15 کاله مخکې د ملګرو ملتونو سازمان په همدې هدف رامنځته شو چې د نړۍ په کچه وسلوالې جګړې ختمې او سوله ټینګه کړي، خو داسې ښکاري چې دا سازمان تر اوسه دې هدف ته په رسیدو کې پاتې راغلی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي ټولنه کې د سولې ټینګول ممکن لسیزو او ان پیړۍ وخت ته اړتیا ولري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې خپرې کړې، سالم محمد صالح د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
ل امریکا خبریدونکې ورځپاڼې نیویارک ټایمز په دې اړه لیکنه خپره کړې چې د طالبانو مذاکره کوونکي که څه هم په قطر کې د دولت له مذاکره کوونکو سره په خبرو بوخت دي، خو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ناامني روانه ده. کندز، پکتیکا، پکتیا او بلخ هغه ولایتونه دي چې د شنبه په ورځ ورڅخه د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه خپاره شول. د نیویارک ټایمز په لیکنه دا پیښې په داسې حال کې کیږي چې په قطر کې د سولې د خبرو پر طرزالعمل بحثونه نهایي سوي نه دي. ورځپاڼې د رسمي مذاکرو د پیل په وړاندې دوه لانجمن موضوعات اساسي خنډ بللي چې یوه یې اوربند او بله هم د نظام راتلونکې بڼه ده. لیکوال وایي دا ټاکني بحثونه جوتوي چې د افغانستان د روانې جګړې د ختمولو لپاره هڅې څومره پیچلې دي. د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو چې د سپتمبر له 12 په قطر کې په مذاکرو بوختي د جمعې د ورځې تر وقفې وروسته تیره شنبه بیا د سولې د خبرو پر طرزالعمل او اجنډا بحثونه له سره پیل کړل. په لیکنه کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي رولاند کوبیا اندېښنو ته هم اشاره شوې چې ویلي دي په تیرو 15 اونیو کې تاوتریخوالی دومره زیات و چې په تیرو 15 کلونو کې یې ساری نه لیدل شوی. نړیوال بانک په خپل ویپاڼې کې په دې اړه لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې د تدارکاتي سیستم د اصلاحاتو له درکه د افغانستان عواید ډیر زیات سوي دي. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي دغه اصلاحات د دې سبب سوي چې افغانستان وکولی سي په قراردادونو کې شاوخوا 888 میلیونه امریکایي ډالره پیسې وسپموي. د نړیوال بانک د ویپاڼې په لیکنې کې راغلي افغانستان کې به روان 2000 میلادي کال د بیلابیلو تړونونو له لارې شاوخوا 2 میلیارده او 100 میلیونه ډالر چې د افغانستان د کلنۍ بودیجې نیمایي برخه جوړوي د ملي تدارکاتو له طریقه ولګول سي. د لیکنې په یو برخه کې لولو د 2014 میلادي کال په پیل کې د تدارکاتو روزنیز مرکز چې وروسته د ملي تدارکاتو انسټیټیوټ یې ځایناستی سو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې شاوخوا 15000 کسان روزلی دي. خو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی چې لا هم د پروژو په تړونونو او تطبیق کې اداري فساد کیږي یا هم د سیمو لپاره انډول په پام کې نه ساتل کیږي. د نړیوال بانک د لیکنې په حواله یوه اساسي ستونزه دا ده چې په افغانستان کې د دولتي تدارکاتو د متخصصانو پوهه ابتدایي ده او د لا اغیزناک کیدو لپاره اړتیا ده چې نورې وړتیاوې وروښول سي.
په کابل ښار کې په دې وروستیو کې ناامنۍ او جنایي پیښې له هغه ډلې غلا او شکمارۍ ډېرې شوې دي. دغلته مدني فعالانو د دې کار په وړاندې کمپاین پیل کړی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
کابل ښار اندېښنو په سر اخیسته او د ټولنیزو شبکو کارکوونکو له غلو او شکمارو سره د خبرو کمپاین پیل کړی ده. د کمپاین نوم دی پولم را بگیر جانم را نه، یعنی پیسې مې واخله خو ما مه وژنه. د دغه کمپاین ګډونوال له غلو غواړي چې د خلکو د پیسو په اخیستلو بسیاینه وکړي او خلک ونه وژني. فیصل محبت آزادی راډیو ته وویل ډیری خلک د دغه کمپاین ملاتړ کوي.
کله چې موږ دغه شین شروع کړو نو بیا اکثره خلک چې دغه شیر کوي هغه چې متضرر دي، زما یو نیم پوست تلویز شیر اخلي، 500 شیر اخلي. دې اخرو کې ډېر یعنی یوه ګرمه موضوع دی. همدغه کابل لمن دی، زما مال واخله خو ځان مې مو واخله.
د کابل امن نیست کمپاین په تیر ژمي کې ټولنیزو شبکو پیل کړی و چې حکومت ورپسې له جنایي جرمونو سره د مبارزې لپاره د میثاق امنیتي پروګرام پیل کړ. تازه کمپاین وایي خلک د حکومت له دغه پروګرامه راضي نه دي. د کمپاین له کارکونکو یو لیکلی چې تاسو د کابل له سیمایز حکومت نه غختلی یاست، نو اړ یو چې درنهیله وکړو. کله مو چې زما پیسې او موبایل واخیست نو مه مې وژنه. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونه د ښار د امنیت د تامینولو وس نه لري. امید او خالد وایي
د اختر په دوه ورځ باندې د مونږ دکان غلو وای
او زه ته مراجعه وکړه خو او زه هیڅ منه کړ
اغله ګوې کتل سیدا شای بده چې کو د دې لاس چاپ د دې پکو چاپ دند چې په سیلاړ تر نه نه پوري
دا غلا ګان دې ډیر شوې دي خطاب زیات شوې دي د ځوانانو واژنه زیات شوې دي حکومت باید توجه کی امنیت راوستلو کې تاسو د غلا ګان بنشي خطاب شي بنشي
خو د کابل د پولیسو مسؤلین دغه کمپاین د امنیتی ځواکونو پر ضد منفي تبلیغات ګڼي د کابل د پولیسو د مطبوعاتو مسؤل بصیر مجاهد آزادی راډیو ته وویل د امنیتی ستونزو حلول او له اخلال کوونکو سره مبارزه په شدت روانه ده.
منصبین نیروهای امنیتی و دفاعی به ویژه تیم امنیتی کابل دستاوردی خیلی خوبی داشتن در چند روز.
د امنیتی و دفاعی ځواکونو منصبین په تیره د کابل امنیتی ټیم په تیرو څو ورځو کې خیلی لاسته راوړنې درلودې. په تیرو دوه ساعتونو کې مو شپږ تورن کسان د بیلابیلو قضیو په تړاو په ناحیو ولسوالیو کې نیولي او د قانون منګولو ته مسپارلې دي.
د کابل د پولیسو د جنایي څیړنو رئیس آریان فیضی هم آزادی راډیو ته وویل پولیس د جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره هڅې کوي او د خلکو په مرسته خیلی لاسته راوړنې لري. خان محمد سیند آزادی رادیو کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادی رادیو.
په کندوز کې د بدلون یو پنوم د سیمایز رادیو مسولین د خپلو خبرونو د درولو خبره کوي او وایي چې د مالی او تخنیکی ستونزو له امله د کارته ارشوي. د مسولینو په وینا پر کندوز سربیره دغه رادیو د بغلان، تخار او سمنګان ولایتونو په یو شمیر ولسوالیو کې هم واضح اوریدل کېده. په دې اړه پام وکړئ له کندوزه د ازادي رادیو د خبریال اجمل آریان راپور ته.
د بدلون یو رادیو مسول مدیر مسعود حمیدی وایي دوی سره د مرستو ژمنې وشوې خو عملی نشوې.
موږ ته هر چا وادي را کړی دي، عمل نه دی تر سره کړی، یوازې وادي را کړی دي. نن د سبا د یو هفته یو میاشت موږ بیا هم ورته انتظار پاتې شوي یستو. نو موږ خپل غږ د محلي ادارې همداسې د مرکزي حکومت تر کچه پورې موږ رسولی دی.
د دغه سیمایز رادیو بنسټ ایښودونکی او د امتیاز څښتن نظیف الله نظیف وایي د بدلون رادیو هدف فکری رغونه، ښوونې ته د ولس هڅونه، یووالي او سولې ته کار کول وو چې له پایله تر ننه یې د ولس ویښتابه ته کار وکړ.
موږ په تیرو کلونو کې چې موږ راډیو چلوله مادي امکانات د سوداګریزو خبرتیاو له لارې موندلی شول چې موږ د هغې پر بنسټ باندې راډیو چلوله. د قندوز دوه وارې سقوط او له هغې راوروسته د کرونا وضعیت دا د دې سبب شو چې موږ هغه مادي امکانات چې د دې رسنۍ د چلولو لپاره په کار وو هغه له لاسه ورکړو. د مادي امکاناتو د نشتون له کبله دې ته اړ شولو چې راډیو باید ګل کړو.
د ښاغلي نظیف په وینا بدلون یو رادیو د کندوز ولایت سربیره د بغلان، تخار او د سمنګان ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې هم په رڼه بڼه اورېدل کېده. څلورویشت ساعته خپرونې او کابو یو میلیون اورېدونکي درلودل. د بدلون رادیو یو شمېر اورېدونکي وایي د رادیو په تړل کېدو سخت خپه شوي دي. دو تن اورېدونکي یعقوب محمد او نیک محمد حیران.
بدلون رادیو هغه رادیو ده چې مینهوال له شمال ور اوړي. زه له ټولو دولتي مسؤلینو او له لوړ پوړو چارواکو تجارانو نه هیله کوم چې د دې راډیو نشرات بیرته فعاله او ورسره د مالي او تخنیکي ستونزو د حل لپاره لاس ورکړي.
نو د کندوز ټولو پښتو تجارانو څخه دا هیله لرم چې د دې په د بدلون راډیو سره مرسته وکړي او د دې په مرسته باندې د بدلون راډیو بند نه شي.
په کندوز کې د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل شهباز صبری هم د دغه راډیو د خبرونو د بندیدو په اړه خپل اندېښنه ښیي. د ښاغلي صابری په خبره اوس مهال په کندوز کې دیارلس سیمیزې راډیوګانې فعالیت لري چې ډیری له مالي ستونزو سره مخ دي او که چیرې په خپل وخت سره د دوی ستونزو ته پاملرنه ونه شي ښایي ډیری نورې راډیوګانې هم وتړل شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بلاروس کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د بیا ټاکنې پر ضد د شپږمې پر لپسې اونۍ په مخه مظاهرې وشوې. یک شنبه په پلازمینه منسک او د هیواد په نورو برخو کې زرګونه کسانو لاریون وکړ. لاریون کوونکو د تیر په څیر د لوکاشینکو د ګوښه کېدو غوښتنه کوله. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزی راپور ته.
شپږمه اونۍ ده چې بلاروس د سختو مظاهرو شاهد دی. په زرګونه سیاسي مخالفین یک شنبه له دې ګواښ سره سره چې پولیس یې نیسي په پلازمینه مینسک کې ټول شول او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو پر ضد یې شعار ورکړ. لاریونوالو د سیاسي مخالفینو سره او سپین بیرغونه چې منل شوي هم دي له ځانه سره ګرځول او د لوکاشینکو د استعفا غوښتنه یې کوله. حکومت یک شنبه د مظاهرې تر پیل مخکې زغراوال ګاډي په مینسک او د هیواد نورو برخو کې ځای پر ځای کړل او ځینې سیمې د اغزن تارونو په واسطه وتړلې. د بلاروس د بشري حقونو سازمان ویاسنا راپور ورکړی چې د یک شنبې تر ناوخته پولیسو شاوخوا دیرش لاریونوال ونیول. د برست په ښار کې د لاریون کوونکو توقیف په تاوتریخوالي بدل شو. د بلوازد پولیسو په یو لاریون ورغلل او یو شمېر لاریون کوونکي کش کړل او له ځانه سره یې وړل. ګڼو مظاهره چانو د پولیسو د دغه کار په غبرګون ودرېدل چې بالاخره امنیتي ځواکونو هوایي ډزې وکړې. بلاروس په تیره بیا پلازمینه مینسک د اګست له 9 د سختو مظاهرو شاهد دی. خلک د الکساندر لوکاشینکو د بیا ټاکل کېدو پر ضد پاڅېدلي خو پولیس یې مخه نیسي. لوکاشینکو له شپږ ویشتو کلونو راهیسې په بلاروس واک چلوي او وایي ټاکنې بیا نه ترسره کوي ځکه دای تور لګوي چې لاریونوال د بهرنیو په لمسون د پر ضد پاڅېدلي. د لوکاشینکو مخالفین په تیره بیا د مخالفانو کاندیدا سویتانا خانفسکایا وایي لوکاشینکو په درغلی ځان ولسمشر کړی. د بلاروس حکومت تورن دی چې د مظاهره چانو پر ضد یې له سخت زور کار اخیستی او ګڼ مظاهره چان یې ژوبل کړي او زندانونو ته اچولي. د وروستیو راپورونو په اساس 2000 مظاهره چان بند تلویدلي. د اروپا پارلمان یو ورځ مخکې د یو پرېکړه لیک په صادرولو سره اعلان وکړ کله چې دا نومبر د الکساندر لوکاشینکو اوسنۍ دوره پای ته ورسیږي نور یې دوی د ولسمشر په توګه نه پیژني. د جمعې پر ورځ هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د بلاروس د پوځیانو لخوا د مظاهره چانو ځپل وغندل او یو پلاوی د سرغړونو د څېړنې لپاره وګماره.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جګړې زیاتوالی د خواشینۍ وړ بللی. زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي له تیرو څو ورځو راهیسې افغانستان کې تاوتریخوالی په څرګند ډول زیات شوی چې د تاسف خبره ده. نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش په نړیوال اوربان ټینګار کړی او له ټولو یې غوښتي چې د جګړو د درولو لپاره کار وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل په ځینو ولسوالیو کې د روسیو ناامنیو په وړاندې د پلازمینې امنیتي کمربند پراخ کړی. د ایران ولسمشر حسن روحاني ګواښ کړی چې که امریکا له زوره کار واخلي دوی هم کلک ځواب ورکوي. د تحقیقي ژورنالیستانو د نړیوال کنسرسیوم تازه راپور ښیي چې د نړۍ بیلابیلو بانکونو تیره دوه لسیزې داسې $2 تریلیون یا $2000 میلیارده ښکته پورته کړي چې پرې شکمن وو. او د هند د کرکټ په غوره لیګ کې بیګا ډهلي کیپیټلز ټیم د کینګز پنجاب لوبډله ماته کړه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
د ژوند رنګونه
دا نیمګه کورنۍ بيدون دي ما دي کورنا خارج ته بده کاچاکی لارمند روان دي. دا خو مال دلی دي چې دوست محمد جبار خیل به کاچاکی خلک لګل دي ما شریکو. ما ورته تلس کسان دي مو کام کې برابر کړو دا زوی دی ولګ ور سره. ما ورته چیرې دا نندن دي ما دا پېښور دا تراسم ولاکه دي ما زوی ولاړ ځکه دي ما دي نندن دا مسافریانو دا شونه نه خوښيږي. دا زحمتونه او دا پلار ته یو وګي او دا ستومانه دا دي ما نه خوښيږي چې څوک خپل لاس خور کې ځان خور کې افغانستان کې ډېر پیسې نو
څنګه کاکا خلکو اولادونه ولېګل او خپل دینه لېګل
نو خپل خدای اشتباره ته خریدله
نو دي خلکو دی ولې لېګل
په خپل مود او طلبوي تل تر زمان تربرونه دا غتل شو کې درلود او سړی سره مې مخ کړل. سړی مې انډیوالو نور شراکت تجارت مې ور سره و 15 کال شپه کال خځه ناشته یو مې لېګل وي پرونه بل پرونه راغی زلوګر ته ورغلم و کال د پندندن کې تیر کړ زوی زلمای وي قران کاری و دنه ولېدل پرونه را
پلاره دوی څومره زحمتونه تیر کړی و
درې شواروز نه ده درې شواروز موږ وچرته کې بسکټ او چاکلیټ جب کې دا اخر کې نور بس ډوډۍ موډۍ نسته شپارس کس ولس کس دا غواګي موټر نه دی په دې کې اچي دا په دې کېشته کې زحمتونه وای یو جی کې رانه کېشته والا و تخته کېشته والا رانه تخته دل یو کېشته یو توځ خپل نه سره لار مې موینه نه پیژاند کامی سلطان خیل انان نراشاد دلته مړ سورک سمړ ژوند دی ورک
سره قمرسه
فلاره کې غلونی ولې تختولې
زموږ غاغله آزادۍ رادیو نه اوري لدې سره ورسېدو دغه خبری مجله پايته ستار فروغ غلې چې بل خبری مجله وړاندې کړي فروغ سپسړي مشي